سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز د فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم بلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتل چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویان زبیلا مجاهد د روسي څرګندونو په ځواب کې دا وینا کړې ده. خغلی مجاهد ویلی و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې دي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد تروریستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څوځلې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلې دي او ضبط کړي دي. بختر خبری آژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قول خبرو کوي چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یوه بارون کې لري کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو. آژانس د جزئیاتو له ورکولو پرته زیاتوي چې قاچاقبرانو غوښتل د آثار ګاونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تېره واکمنۍ کې د بامیان د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه یوړل. خو د طالبانو چارواکو دا ځلې څو ځلې په بېلابېلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې 233,000 ماشومانو ته په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته وو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه یې کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,000,000 او 2,00,000 ته رسېږي او د هغوی اکثریت تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. په داسې حال کې چې په روسیې د توغندیو او ایراني ډرونونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل شوې ده، د اوکراین په جنوب سیمه کې نن سهار د هوایي حملو الارم وغږول شو. د دنیپروپتروفسکو سیمې والي سرهی لیسیک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک پر کریریوی ښار ویشتل شوي شپږ ډرونونه راغورځولې دي. لیسیک ویلي دي چې دې حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو 1,000 ایرانی ډرونونو له ډلې 14 ویشتل شوي دي. او د نګورو قرباغ زرګونه اوسیدونکي نن د دې بیلتون پالې سیمې په مرکز سپتنا کریت کې د آذربایجان له لورې د لاچین د هلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او نګورو قرباغ ترمنځ یوازینۍ ځمکنۍ لار ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سه شنبې په ورځ ویل لاچین د هلیز د تلاشۍ پوستې وروسته له هغې بندې کړل چې د سره صلیب په موټر کې له ارمنستان څخه د بېلابېلو موادو د قاچاق راپورونه یې ترلاسه کړل. دې ادارې ویلي دي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به دا لار بندوي. دې اقدام د ارمنستان په خوره کې د ساری نګورو قرباغ سیمې د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ارمنستان حکومت وایي چې دا سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي. د دې سره به ورشو کونړ ته، چې په کونړ کې په دې وروستیو کې کارګر ماشومان د هر وخت پرته لډیر شوي دي. بل پلو بیا د هیواد په سویل کندهار کې د بیلابیلو لاملونو له امله د انارو حاصلات لا پخوا کم شوي.
خوبو بینه کم کور دوام باندې نه څه خالي دي، خالي اړول دي نه پاړول خو نه دوه انار نه کیږي.
دا به هم وری چې فریدم نو سازمان په نوم د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د زده کړو فعال او د قلم لارې مسؤل متي ولا ویسا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. چې ولې تر اوسه د مدني فعالان په من کې پاتې دي په اړه به هم درته راپور ولرو. د نړۍ مسایل هم درته لرو او دا به هم وری چې ګوګل داسې کمپیوټر جوړ کړی دی چې تر موجوده سترو کمپیوټرونو نږدې 50 کاله چټک دی. د شوده کمپیوټرونه څنګه دي او څه ډول کار کوي په دې به هم درته راپور ولرو. متیا مخاره
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پیل راپور ته ورشو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې افغان طالبانو له دوی سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ترهګریز فعالیت په موخه نه استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دوراني د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت ادعاګانې شوې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه استعمالیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپلو سرګندونو کې د پاکستان، چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو د روان کال د مې میاشتې ناستې ته چې په اسلام آباد کې شوې و اشاره وکړه. وی ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. لاغې و پختل شول چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي دا ادعا ورت کړی چې ګوند د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نننه د ټي ټي پی د غړو په وړاندې اقدام کوي. خدا ونه ویل شول چې خاغلی مجاهد دا خبره کله او چیرته کړي. زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د تازه څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني بیا څلور ورځې مخکې له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. هغه ویلي و دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او د دغه کمیټې په خبره تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
فریډم نو سازمان د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلم لارې مسؤل متي الله ویسا او نور مدني فعالان د بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگټن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متي الله ویسا د دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسؤل متي الله ویسا چې د دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگټن کې موقعیت لري وای متي الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو له حقونو چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې له زده کړو بې برخې دي په نستړی کېدونکې توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متي الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متي الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت ته اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرضیه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومت غوښتل شوي دي چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنیو همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، د بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کیږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شوه. و متي الله ویسا د روان کال په 28مه نېټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. حسیب احراری، شاعر، انځورګر او عکاس هم یو بل کس دی چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د حسیب احراری میرمن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د میړه تورونه معلوم نه دي او د هغه د خلاصون هم لا هیڅ خبر نشته.
ملاقات نه ور سره کوم، یوازې د لیرې راته وښیې چې زه یې صحیح حالت وګورم او ژمی ټول شي. له بده مرغه چې دا کار یې ونه کړ. پرون مې ورور یو نظر لیدلی، ډېر وېرېدلی حالت یې درلوده، نو حالت یې ښه نه وه.
میرمن احراری دا ادعا هم کوي چې ورور محمد عثمان چې د کابل په هوایی ډګر کې د یو خصوصي شرکت کارکوونکی و، په دې وروستیو کې د ملي مقامات د جبهې د غړیتوب په تور د طالبانو لخوا نیول شوی دی. او په هغه ځای کې چې حسیب احراری زنداني دی، هلته ورور هم زنداني دی. د حسیب احراری د میرمنې په خبر میړه د ګردو ناروغي لري او په دې وروستیو کې د ګردو عملیات هم شوی دی. نوموړي د طالبانو له حکومت څخه د خپل خاوند او ورور د خلاصون غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست میاشت راهیسې او د طالبانو واک ته د رسېدو وروسته د طالبانو حکومت لسګونه ښځې او نارینه مدني فعالان، خبریالان زنداني کړي دي. موږ د زده کړو د برخې فعال متي الله ویسا، شاعر او انځورګر حسیب احراری، افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالانو او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د هغو مرستیالانو څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به یو جالب او د پرمختګ خبر راوخلو چې ګوګل داسې کوانټم کمپیوټر جوړ کړی دی چې تر موجودو سترو کمپیوټرونو نږدې 50 کاله چټک دی. دا کمپیوټر به د مصنوعي ذهانت پرمختګ لا پسې چټک کړي. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د ګوګل کمپنۍ انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړي دي. د ګوګل په وینا د دوی دا کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې دا کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولای شي په 2 ثانیو کې کولای شي. د ساينس الرت ویب پاڼې د راپور لمخي د ګوګل نوې کوانټم کمپیوټر په مجموع کې اویا کیوبایټ پروسس کولای شي چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفادې د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي په نړۍ کې د هغو وګړو شمیره په وروستیو کلونو کې زیات شوی دی چې د بېوزلۍ تر کچې ټیټه ژوند لري. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې د مشر له قوله ویل شوي دي چې دا مسله په تېره د هغو هیوادونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ ده چې د عوایدو کچه یې له ځایه ټیټه ده. د دې راپور نور جزیا د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې وایي له 2000 کال وروسته د کووید 19 د وبا او د اقتصادي بحران په نتیجه کې له بې وزلۍ د اغیزمنو خلکو د ورځنیو عوایدو کچه له 3.15 ډالر څخه هم راټیټه شوې ده. د دې راپور له مخې په 2022 کال کې په نړۍ کې 115 میلیون وګړي پر هغو خلکو ورزیات شوي دي چې د بې وزلۍ تر کرښې ټیټ ژوند لري. په راپور کې د یو ان ډی پی د مشر اخیم شتاینر له قوله راغلي چې نوموړی وایي که دولتونو د کووید 19 د وبا پر مهال د خوندیتوب ځانګړي پروګرامونه نه وای عملي کړي او د مالي مرستو بستې خلکو ته نه وای ورکړي نو د ورځنیو عوایدو دا اندازه ښایي تر دې لوړه وای. ښاغلی شتاینر زیاتوي په تیره د هغو هیوادونو لپاره چې عواید له ځایه ټیټ دي دا مسله ډیره ستونزمنه ده. د په وینا هغه دولتونه چې د روغتونونو د ډاکټرانو او نرسانو تنخواګانې نشي ورکولی او د کلیوالو سیمو د روغتیایي مرکزونو لپاره دارو درمل نشي برابرولی د هیواد ټولنیز جوړښت زیانمنوي. ښاغلی شتاینر وایي د دې معنا دا ده چې د دې هیواد روغتیایي سیستم او د زده کړې او ټولنیز خوندیتوب شبکې نیمګړې دي ځکه نشي کولی د هغو وګړو لپاره چې عملا خپل ماشومان نشي مړولی د موقتي مرستې او د رغونې پروګرامونه برابر کړي. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ په یو بل راپور کې خبرداری ورکړی و چې د نړۍ 250 هیوادونه داسې د پورونو په لومه کې بند پاتې دي چې له مرستې پرته به هیڅ کله هم تر خلاصون ونه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په 2022 کال کې د نړۍ د ټولو پورونو کچه 2 تریلیون ډالر ته لوړه شوه چې دا د 2000 کال پرتله 15 ځلې زیاتوالی ښیي. د راپور زیاتوي چې د نړۍ 40% یا 3.3 میلیارد وګړي په هغو هیوادونو کې اوسیږي چې د پورونو د سود کچه یې د روغتیا او تعلیم په سکتورونو کې د لګښتونو تر کچې لوړه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زه په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې غربت لګړو ماشومان خوندځي او درس پاتې کړي او خپل کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شق کارونه کوي. هر یوې خوندځي ته د تګ درس ویلو او خوشبون کولو ارمان لري خو غربت بې وسی او د کورنۍ سرپرستی د غرمانونه په وړاندې ستر خنډونه جوړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
12 کلن منیر د خوراکي توکو له پلورنځي څخه د وریجو بوجۍ په شا کړي خپلې لاسي کراچۍ ته وړي څو یې د اسمار موټرو تمځای ته ورسوي. ګرمۍ په شلیدلو جامو کې یو تار هم مچ نه دی پرېښې. له تنکي وجود څخه یې خولې روانې دي. ستړی ستومانه دی خو بیا هم خپلې تکسیزي کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره مټې رابډ وهلې دي.
او کو د پاره تنا پر پغاړه دی کو ساتم کار نه سخت او دا کودار مودار راډ کو راز اتیا 500 صدقه کیجو چېن کی بس کو واکره چار روانه کړل.
لسکلن رومان به د موټرو د ترمیم په یو کارخونه کې د ورځې پاوی افغاني مزدور دی. ټول جامع په تیلو په سو مبلینو غوړیو د موټرو لپرزو څخه پر پاکیدونکو خیرو تکي توري دي. وای غریبه یو د کور سرپرستی سختو او درنو کارونو کول تاړ کړي دي.
دا یو 3 روپۍ راکای و ساغه باندې ما دیګر کوټه چې اولما اپ وې سما تلس کسان را پغاړې جو چوک.
دا یوازې منیر او رومان نه دي چې په کوښنی او زانون ورته د کورونو سرپرستی او د درندو کارونو تر سره کول پر غاړه شوی بلکې د هغوی په څیر سلګو نظر او په میلیونونو کم عمر ماشومان د غربت او د کورنیو د مشرانو د مړینې معلولیت او یا د بیروزګارۍ په وجه کوچنۍ ملاګانې شاقه کارونو ته تړلې دي. په شاقه کارونو د ټولو بوختو ماشومانو ګډ او یوازینی ارمان ښوونځي ته تګ درس ویل او آرام ژوند تیرول دي. خو غریبۍ بې وسۍ او د کورونو سرپرستۍ ترې دا ارمان لوټلی دی. بیا هم منیر او رومان
او مکتب هم پات شو مونږ ویل چې خاص د کړو باو کو هغه ونه شو دا
مکتب هم مکتب او سینما او مکتب هم رانه غریب نه پات دل اینه ما مکتب لذي و زم کړي ما ویل شو ما غریب نه زم ما دل
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای پر شاکه کارونو د بوختو ماشومانو د کارش میر معلومول لپاره تازه سروي نه دکړي خو درې کال وړاندې چې کومه سروي شوی په هغه کې د شاکه کارو ماشومانو شمیر 200 خودل شوی د یاد ریاست سرپرست رئیس ذبیح الله صافی ازادي راډیو ته وویل
او کوم چې غټ دي مثلا د عمر دا تقاضا ده چې هغه یو حرفه کې مثلا یو زده کړو کې او د زده کړو وروسته بیا مثلا د دغې لارې حداره نفقه خپلو فامیلونو ته خپل ځان دپاره برابر کړي نو موږ د موستادو سره په دغې باندې همغږې یو موږ د موستادو سره په دې باندې خبرې کړي دي موږ ناستې کړي دي او انشاءالله راتلونکي کې دغه موږ په حرفو کې د ځان سره نیسو
په کونړ کې په سلګونو ماشومانو خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په داسې حال کې د سختو او درنو کارونو ترسره کولو ته مټې رابډ وهلې او تنکۍ ملاګانې تړلې چې جنګونو له ډېرو کورنیو د سر سړي اخیستي او یې معلول کړي او وروستني سیاسي بدلون بیا په لسګونه زره کسان بې دندو کړي چې د دغو بې سرپرسته کورنیو او بې دندو کسانو ماشومان هم د شاخه کارونو ترسره کولو ته اړ شوي دي د کار پر وړاندې نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان په شاخه کارونو بوختي
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
سویل کې کندهار ته بور شو هر کال په کندهار کې د بیلابیلو لاملونو لامل د انارو حاصلات مخکې تر دې چې حاصل ته ورسیږي د ګلانو د رژیدو لامل ځای کیږي چې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکي مشورې ترلاسه کړي تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي خو د انارګل له دې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هیلې ورسره تړلي یوه برخه یې حاصل ته له رسېدو وړاندې د بیلابیلو لاملونو له خاطره رچیږي نعمت الله په ارغنداب ولسوالۍ کې پر 15 جریبه ځمکه 650 درختیا انار لري نوموړي وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیرېدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژیږي او کم شمیرې پاتې کیږي هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي د ده په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژیږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي
ډېر داس خلک ستر چې سره ولاد نه دي ورسره دا د حکومتو اول مشکلاتونه دغه دي چې دغه ځینې غواړي د اوبه مناسبې نه دي ورته برابر کوي او خورې نه دي ورته برابر کوي چې دغه رقم یې مصارف ګڼي ډېر خلک دي بعضې په اوبه اوبه نه کوم کوډ هم بعضې نه څه خالي دي خالي اړول دي نو په اړولو خو نو دونه انار نه کوي نو یو ځینې د باد نامې لې ګرځي د اوبه نامې لې ګرځي د کوډ نامې لې ګرځي دا یو نامې نه دی چې وسوځم زیات وخت د پوجې نه مل دي پوجې سم پر وخت باندې ونځي نو دا خلک سره ناده ته دي
په عین وخت کې د زراعتي چارو شنونکو سمیع الله پښتون وایي د انارګل د رژیدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایی مواد نه ورکول دي نو مړی وایي د انارګل رژیدل تر ډیره یو نباتي مرض نه دی بلکې په خبره یې چې ډیر وخت باغونه ته پر وخت اوبه او کود یا انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارو ګل ورژیږي او حاصل یې کم سي
مطلب د انارو رژیدنه مرض نه دی ډیر په لږ وخت کې دا مرض پیدا کیږي نور یوازې نه علت یې دا دی چې د غذایي موادو کمبود له وجې څخه کیږي او د پولینیشن د کمبود له وجې څخه نو ان پی کې دا ډیر ضروری دی چې باید وری کی د پخاور کی او د بوران ډیر ضروری دی چې پر بیا پښې سپرې ورکی نو بیا به ان شاء الله دوی شنه نتیجه ځینې
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاري سیستم معیاري کړي ترڅو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول سي د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسول محمد ارون شریفی وای بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای سي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم په ریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامه باندې مجریت لرو چې حالت مسلکي خلک ناسي هلته سفارشتین لپاره چې د سفارش ورکي داغه د لپاره هلته موږ مربوطه مسولین مامورین لرو چې حالته یو مستقدي او دا چې دی دا پرکټیکل کار دی دلته چې راشي عملی وویني نو انشاءالله دغه مشکل څخه دی پاینده کې د منځ تللی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو ترلاسه کیږي.
افغانی لیکوال همره قدری په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د سوزن څلایي ټولنې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. هغه له قدری وایي د پانلاین ټولګیو کې افغان نجونو او هلکانو ته د داستان لیکلو او کتاب لوستلو کورسونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره د ټولنه د طالبانو د نمړنۍ دورې واکمنۍ پر مهال د دې او ځینو نورو ملګرو لخوا جوړ شوی و چې اوس بیا فعال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
در شرایط که کلا ناامیدی هست، کلا درها به روی ما مسدود هست، حداقل این انجمن یک روزانه امیدی شد به تمام کسایی که در داخل افغانستان هستند.
مستوره مهاجر د طالبان له خوا د ښځو پر زده کړو له بندیزونو مخکې د ارواپوهنې د څانګې د وروستي کال محصله وه. دا وایي د زده کړو تر څنګ نور رضاکار ټولنیز فعالیتونه هم درلودل، خو په خبرې اوس د طالبان حکومت د نجونو زده کړې او ټولنیز فعالیتونه ټول منع کړي دي. مستوره وایي د کور په کونج کې د ناهیلې کېناستلو پر ځای غوره وګڼله چې سوزن طلایي ټولنې سره یو ځای شي.
عضویت در انجمن ادبی سوزن طلایی تجربه خیلی خیلی خوبی بود.
در سوزن طلایی غری توب دیره خط تجربه در زود وانیدم دیر خرزخناک مطلب زدکرم. در چه چه دول کتابونه باید ولوستل شی چه در دستانو پلیکولو خیغیز وکری در چه چنگل دیو سلو کار وخلم چه براتون که ما پیو بریالی دستانی کن که واروی.
مر به یک داستان نویسه موفقی تبدیل کنه.
سمیره عمرزی د دغه ټولنې بل غړې ده. وای د کابل پانتون د ژبې و ادبیات پوهنځی لیسانس ده او د طالبان له بیا ځلې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د معلمۍ ترڅنګ په یو شخصي دفتر کې هم کار کوي. د ازادي رادیو ته وویل د طالبان د حکومت لخوا لګیدلې بندیزونه لامل شول چې د ماسټری له زده کړو پاتې شي.
قبل از اینکه وارد انجمن ادبی سوزن طلایی شوم با نوشتن
مخکلی دی چه ده سوزن طلایی ادبی انجمن تدنه نشم لیکن میدوم را جدی ننیول که بگل فرصت برابر که ده لیکل بمی خود سوزن طلایی ادبی انجمن ده غری توب روست ده لیکلو سرمی لیوال تیا پیدا کرد. ده چه یولن داستان می پتو متبرو سایتون و لکراوی زن او کاج مجلا که خپو شو پر جولی ستو گرد سوزن طلایی انجمن می پلیکلو بندی درخه غیز کرده
تاثیر خیلی خوبه روی نوشته هایم داشته.
د همایرا قادری په خبر سوزن طلایی هغه ټولنه ده چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې د ته د ژوند کولو هیله ورکړې وه. هغه قادری وایي دا او یوش من نور انجونې په 1998 کال کې په هرات ولایت کې د پوهنتون د یوه استاد ناصر راهیاب لخوا په همدې ټولنه کې روزل شوي دي. نوموړي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو یوه میاشت وروسته یو ځلې بیا د سوزن طلایی نوم را ژوندی کړ.
که به طالبانو لبیا وکمانی دیش روزی مستقام دی فکر پاین کرد چه خیده زلزوت وانیگم یو هیل اوسم خیده زلزوت وانیگم سراغ اوسم فقط سر چه یو وقت استاد ناصر رحیاب و تا کلاسونه مشروع کرد اوسم از در کلاسونه تقریبا یو نیم کال تیشو ده دیت کال سپتمبر رئیس ده 2001 کال او اوز 2002 ده یو نیم کال تیر ده تروس دو سو او یه تنه پدو تولویو که نوم لیکن کرده.
قادری اوس په اونۍ کې درې ځلې افغان نجونو او هلکانو ته د دې ټولنې له لارې کتاب لوستل او داستان لیکل ورزده کوي. د ازادي راډیو ته وویل له دې آنلاین ټولګیو موخه خپل ټولنیز مسؤلیت ادا کول دي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ځوان نسل ناهیلۍ راکمې کړي. همایره قادری دا هم وویل چې د سوزن طلایی په هره دوره کې 15 کسان چې هم نجونې او هلکان دي ګډون کوي. همایره قادری د افغانستان د داستاني ادبیاتو یوه پیژندل شوې څېره ده. نوموړي وایي د خپل لومړنۍ لنډه کیسه با داستان خالي په هرات ولایت کې د طالبان د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په سوزن طلایي ټولنه کې تر دوه کلنو زده کړو وروسته ولیکله. آغلی قادری وایي هغه مهال دا کیسه د هرات په ادبي انجمن کې په داسې حال کې چې په دې غونډه کې ګډون نه درلود د یوه نارینه لیکوال لخوا لوستل شوې وه، خو په خبرې پلار غونډې ته ورغلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د ازادۍ راډیو د مرکو ځانګړی پروګرام لرو، خو د دغې پروګرام تر خپرېدو وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ پرون په یوې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د روسیو څرګندونو په ځواب کې دا وینا کړې. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې، او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې ډېر دي. میرمن بلوڅ وویل د پاکستان ضد تروریستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلې یې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر داسې اثر موندلی او ډېر تاریخي اثر موندلی او ضبط کړی دي. بختر خبری اژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا تاریخي اثر په یو بار وړونکي لارۍ کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شو. اژانس د جزئیات له ورکولو پرته یادونه کوي چې قاچاقبرانو غوښتل دا اثر ګاونډي هېواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تیر واکمنۍ کې د بامیان او د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني اثر له منځه یوړل، خو د طالبانو چارواکو دا ځلې څو وارې په بیلابیلو ځایونو کې د تاریخي اثارو د قاچاق د مخنیوي خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د 233,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارز واقعي اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارز واقعي دخته ماشومانو درملنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې په خوارز واقعي دخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسېږي چې د هغوی اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. او په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین د توغندیو او ایرانی ډرونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې، د اوکراین په جنوب سیمه کې نن سهار د هوایي حملو الرمونه وغږول شو. د دنیپروپتروفسک سیمې والي سرهی لیسیک په خپل ټلګرام پاڼه لیکلې ده چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په کریګوریه ښار وشتل شوي شپږ ډرونونه راغورځولي دي. لیسیک ویلي دي چې د حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو 1,000 ایرانی ډرونونو له ډلې شپاړس ویشتلې دي.
د ازادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادۍ رادیو د نن ورځې میلمه مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې، لنوم او ځخ سره شاید آشنا و وسی، ل د مغشتې دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده، دیر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دقانی کورنۍ کې زیږیدلې ما. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو، او زما پالنه زما تر ته پات شول. بل اخر زما تر را لوی کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې ومه. تره می هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بالاخره دغه باګرامي او پلی خمری او دغه ټوټه چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالومه. د هغې نه بیا کابل ته رالمه په 1958 کې، د آریانا د مطبع رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زندانی شومه او په محبس کې وومه. نو تقریبا 3-4 میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې تصور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزو محمد آیا نایان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته ومه، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه ومه، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولمه. او بلې، او زه په دغه حزب کې ومه تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شومه، 2.5 کاله په محبس کې ومه.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته، دا فرید مزدک و، نجم الدین کاویانی و، دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې، وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و، هنر غیرت و، دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر، دستګیر پنشیری، نظر محمد و، آریان و، داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و، خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سرتیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډیر بد ژوند نه لري او لس دولس جریب ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډیر ښه ژوند و زمونږ. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډیر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایل او سعودینی مسایل سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلق تعقیب نکی او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه دیر لسوه یو یا کال کې پر اخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو اماغ از ما تر دې خدای وبخي هغه به ما ته دا هدایت وکړي چې زه ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت ځکه چې تاسو په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس خازي ورکوله. یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا، بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته. بس دا چې بم رسو، حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دې ځنه بعضې پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایراد ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي. هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر ترکۍ، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زارګوش کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په موږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړل. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو. بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د هغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې، نو سه جز و سه منبع. خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډله اقتصاد چې پرزن آل تلینینیزم په اصطلاح کې ویل کېدو نور خبرې وي. زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایط ورته مساعد شي، ګرچه شرایط ورته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
الکو صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عواید 50% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر رو په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، خاص یو خارجیان رال کومکونه وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړې وي، تیل مراوړل شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې او په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې همدارنګه، نو دا ډیر لوی ستړې وي. اوس دغه ستړو نه خلاص شوی وو، پسادم نشته او دغم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطرف کریډیټونه دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي، تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې هېڅ شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلی او ماشوم توپ خو زمونږ د ماشوم توپ دوره یو طلایی دوره وه. وروسته چې مونږ ځوانان شولو بدبختانه جنگونه شروع شو، حالات نور راغی. نو مونږ د کونړ په ولایت کې ډیره ښه ولسوالي د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. مونږ ډیر ښایسته غرونه درلودل. مونږ په ماشومتوب هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. مونږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه. جنگونه نه و، مشکلات نه و، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به مونږ درس وای، ښوونځی هم نه درلود. مګر په هماغه جومات کې به مونږ ډیر زیات خوشحاله و، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو. بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم. چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډیره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم، او ده را باندې ډیر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500. او مونږ هلته ولاړو، او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل، او مونږ هم ولیدو. مونږ ډیر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر، چې دوی د دغه اشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر څه بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی. د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ د فاره واقعیا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیري مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، داغه زینه بر قرار کېدو یو ځل بنورګل کې کته کېدو به په څوکۍ تراتو به په نرنګ تراتو به په سرکانو ډنډولو ته نوابات او همدارنګه به په چغسرې ته چغسرې نه به په علي کفترو کې تو نورستان ته هغه وخت نورستان د کونړ مربوطو او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې ښکار ته به راتو نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکي بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي که په سره تشه الکترونیکي که مصرفي شیان، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي تاوان پې نه شي، ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې ځي او دغه یې ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خوري، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې یعنی تقریبا 13 کاله مکمل اتاق تجارت بیل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم، او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو، مالې خوند راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم، تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي، داسې هم نه ده، کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شار پرزن هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي، او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې به دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانې لیکلې وه. نو په هغه بیانې باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو، نو زه جسارت می وکړو تر مې مراسو د نور خانانمو مخې ته شومه دغه بیانیه مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د دنه دفاع هم شوی وو او د ده ښه راغلاست ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي وو. دنه په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډېر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې وم، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد څمکنی والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد څمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، ده راته سلام وکړو.